افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو، د درې کال را په دې خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی دی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحه یې وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه، ګرچې چې دیو اوس پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیضامیزه رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه، دیو دغه صلاحیت لري، ځکه دغه یو سیاسي بحث دی، او په عین زمان کې چې سیاسي دی، د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغلته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغوی شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
آغلی اورځله لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه، د افغانستان د خوا څخه دغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوې سو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې حکومتونه څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړي وي چې ورته غاړه کښېږدي یا درناوی وکړي، او خو بلې خوا ته بیا د طالبانو حکومت مترای ووای چې موږ دغه هیڅ منونه. ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
دته سوټی کې یادول غواړم، اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي کې خپل ملاحظات لري او سره دا غیره دای منلې. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه، یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسایي، هغه په دې معنا باندې دی چې دیو د هغې په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوینسیون نه منو، ځکه چې دیو ډېر یو نیمګړی او ډېر یو تبلیغاتي راپور د همدغې سیډا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و، فکر کوم د 2022 کال په جریان کې، او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و. هغه راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا د هغې طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاري چې موږ دغسې بعضې اقدامات د ښځو په برخه کې او د دې معنی تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن د هغې په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی، هغه نشي کولی چې دغسې قوانینو نه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغې عضویت ولري. داسې بعضې مملکتونه هم دي په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منلې نه دی، در بس وایي دغه کنوانسیون نه موږ امضا کوو او نه یې منو، چون افغانستان دای منلی دی او دی په تصویب رسولی یا راتیفای کړی دی. نو د هغې په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپله دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او د هغې په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د ښځو او د بشري حقونو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغې ته شیډو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوې وي، بیا هغه دغه شیډو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډېر زیات کوششونه شوي وو، هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم دې نه هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغې کنوانسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري. بله
د حساب ورکولو په برخه کې که پوښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلا جانې د راپور له مخې طالبانو د دې شکایت د ځواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت و خو درې میاشتې تېرې سوي دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا غیو دغه چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر څلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطحه کې هیچ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې طالبان وغواړي یا ونه غواړي دا محکمه به ترسره کیږي. هغې خو اوس دای د داخلي امورو کې مداخله یا نه پوهېږم، دای بالکل رد کړی چې موږ دغسې چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیچ چا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغو برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې ښودونکي دي چې هغوی پوه شوي دي چې دغه د دیو چلند چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمونږ کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوی دی او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت یې په دغه برخه کې ښودلی دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل ترسره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاږل شي، د هاګ محکمې ته راوکاږل شي، دغه سرحده پورې که خبره ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبره وي، په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته دي چې هغې د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوي دي، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو د غزه په ناورین کې خپله د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغسې یو غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخو کې محکمې ته وکاږل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوقو په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده. او دغه مملکتونه چې دغه اقدام یې کړی دا د ستایلو وړ دی، لیکن ضرورت دې ته دی چې د نړۍ ټول مملکتونه، خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطحه کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته دی چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاږل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکې قشر نه، بلکې د نیمایي نفوس د یو مملکت چې تقریبا د شلو میلیونو نه زیاتیږي، د هغو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي، او هغه هم د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بې له شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او اورزلا جانې د پام وړ یوه بله خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیري چلند په قضیه کې دغه ښکېل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په ښه نیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاوونه یې بې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه اورېدو غوښتنه وکړي. پوښتنه دغه ده چې آیا له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي؟ ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمي تماسونه خو فکر نه کوم چې تر اوسه پیل شوي وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اورېدلی دي، عکس العملي اقدامات دي چې هغوی په میډیا کې او د خپله دغه خپل کنفرانسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک یې کړی دی، هغلته دیو دغه بحثونه کړي دي، او دا یې هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلی دي. نو دا خو د دیو هغه عکس العملي اقدامات دي. نو دغسې د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاونه لري او اوس مونږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحلې ته د داخلېدو په جریان کې یو ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي بیا دا باید وڅېړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې دې برخه کې باید هغه تصمیم نهایي شي پس د هغې نه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته دی نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضې مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ته راځي دا دی چې نسبتا اظهارات ډېر زیات نیول شوی دی او دغه ویرې په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دوی خپل د کسانو نه بعضې خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید داسې همکاریګانې یا دغسې یو کارونه ترسره کړي چې دوی ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي دغسې یو ګنګوسې او اوازې اورېدل کېږي لیکن اقدامات به ډېر د چټک شکل باندې به شروع شي ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم نیولی وه او مخصوصا خاص طور باندې که د نړیوال ټولنه په سطحه کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي نو بیا طالبان دې خبرې ته نه افغاني ځواب لري نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطحه کې به ځواب ولري ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راوړل شي یا که نه راځي نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي
که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري هغې یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به یې دا وي چې دوی د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل هغه اهدافو ته ونه رسیږي که څه هم چې دوی ووایي چې زموږ په سیستم کې تغیرات راغلی یا بل دا د دوی په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دوی به هیڅکله ونشي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړی وي دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه نو هغه دیو خپله قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به دې خلکو ته ورکول کیږي خو فکر کوم چې د ډیپلوماتیک په سطحه کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې که مونږ وګورو د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې ترسره کړي هغه یې ډېر ضعیف کړی دی په دې چې دلته واضع حقوقي سطحه کې دغسې یو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو دا سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي
ښه اورزلا جانې ډېر مننه ستاسو د وخت څخه او بل ځل به بیا زحمت درکوو سلامت اوسئ
ان شاء الله مننه تاسو له حبچنو
Yeah. چې باران د چلې دستا دي دل می دې ارمان د چلې ماتل مې نکړې چې باران د چلې دستا دي دل می دې ارمان د چلې نمر دل غورا وس د کالنا باران نتر سم دن نا باران ملنگروازے کو پختنا برند نگر سمجھ ننا برند نگر سمجھ ننا برند